السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مخام 15 بجې شوې دی نه ساج مليم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د سېنات انتخابات د نواز شریف سعودي عرب ته د دورې پاکستان او هند ترمن سره د مذاکراتو په لور لای کې په پولیس برید د شمالي وزیرستان د کډوالو مشکلات د افغانانو مسالې او پنورو موضوعګانو به هم ریپورټونه ووري. خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار ګل ایاز یې درته وړاندې کوي.
سړی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان سېنات انتخابات سبا کیږي. د پاکستان وزیر اعظم په درې ورځني سفر سعودي عرب ته تللی او د امریکا او ایران بړپوري سفارتکارانو د تهران لانجمن اټمي پروګرام په اړه پر سوئزرلند کې خبري شروع کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سېنات انتخاباتو لپاره په سبا په سلور واړو صوبایي سیملو او قومي سیملې کې وټونه اچول کیږي. د وټونو اچولو عمل به له سهار 8 بجو نه تر مازیګر 15 بجو پورې دوام لري. د پاکستان الیکشن کمیشن دوه ورځې وړاندې د سېنات انتخاباتو لپاره د یو سل یو دیش امیدوارانو حتمی فهرست خپور کړی وو. د الیکشن کمیشن یو وین مشال اړوي ته ویلي چې لسین صوبې څخه سلور غړي بغیر له مقابله ټاکل شوی دي او وس د اتصال بیرته سوکو لپاره د یو سل یو دیش امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د پاکستان په سېنات کې یو سل څلور غړي وي چې د شپږو کلونو د مودې لپاره ټاکل کیږي. د سېنات انتخاباتو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو هلې ځلې توندې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په درې ورځني سرکاري سفر سعودي عرب ته تللې دي. د وزیر اعظم له دفتر نن خبر شوی یو بیان کې ویل شوی وزیر اعظم نواز شریف ته د سفر بلنه د سعودي عرب بادشاہ شاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود ورکړې و. نو موړې به په خپل سفر کې له سعودي چارواکو سره په دواړه خيزه چارو خبري وکړي. ملخوا پرون وزیر اعظم نواز شریف د هند د بارونو چارو د وزارت له سیکرټر اس جی شنکر سره په اسلام آباد کې ولیدل. نواز شریف په دې مقابله چې پاکستان او هندستان ته پکار ده چې د اړیکو خکول لپاره کار وکړي. د هند د بارونو چارو د وزارت سیکرټر ته د وړاندې پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل پاکستان او هند دواړه د اختلافات پر کمولو او په ګډه کار کولو باندې راضي شوي دي. په کراچۍ ښار کې نن د ایم کیو ایم ګوند وکیلانو د اتحادي غړي وژل شوې دي. د زمان ټاون پولیس افسر جاوید نن ماسپخین مشال لړو ته ویلي پیخه په کورنګي کې هغه حال مخې ته راغله چې نامعلومه وسلوالو د وکیل حسنین بخاری په ګاډي ډزې وکړې. د ایم کیو ایم ګوند یو مشر قمر منصور له مشال لړو سره په خبرو کې ویلي د حسنین بخاری وژنه په ښار کې د روانو هدفي وژنو تسلسل دی. د هغه په خبره په کراچۍ کې له یوې خوا هدفي عملیات روان دي، له بلې خوا ته د تیرو څو میاشتو راهیسې د دوی د ګوند د غړو وژنه هم دوام لري. د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستی. د بلوچستان چارواکو پرون ناوخته مشال اړوي ته وویل چې د بوري په سپیره راغه سیمه کې د شیرانی د پولیسو په مشر شاکر کاکړ وسلوال برید ترسره شوی چې په ترس کې یې نوموړی ژوبل شوی خو د درې ساتونکو وژل شوی دي. د لورلای مرستیال کمشنر شازیب کاکړ وایي دا برید هغه مهال وشو چې د پولیسو یاد مشر او د هغه ملګري له بوري سیمې څخه کوټې ته په لاره وو. د محمد خراسانی په نوم یو تن چې ځان د تحریک طالبان پاکستان وایي بوري د دې برید پړایي قبوله کړې ده. افغان چارواکو پرون ویل د هلمند ولایت په شمال او سنگین ولسوالیو کې د ذوالفقار په نوم عملیات دوام لري. د هلمند ولایت چارواکي وایي دا عملیات چې خې لاسته راوړنی یې درلودي د فتح محمد پیچ څخه پیل شوی او د شکر شیلې سیمې پورې رسیدلی دي. د هلمند د والی بیان عمر زواک وایي امنیتي ځواکونو په هغه سیمو کې چې له وسلوالو مخالفینو څخه یې نیولې دي امنیتي پوستې جوړوي ترڅو د سیمې امنیت ښه شي او جنګیالي د بیرته راګرځېدو لاره ونه لري. د بشری حقوقو د اثر ادارې یا هیومن رائټس واچ یو رپورت خپور کړی چې پکې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې هغه چارواکي او قومندانان د محاکمه شي چا چې له بشری حقوقو څخه سخت سرغړونه کړي او ورته سزا نه ده ورکړل شوې. هیومن رائټس واچ په خپل رپورت کې پاتو ولایتونو کې د بشری حقوقو څخه د سرغړونه کوونکو پاړه لیکلې دي. دا رپورت د هغو یو سل پنځشتو مرکو په برسټ خپور شوی چې د بشري حقوقو د سار ادارې له 2012 کال راهیسې ترسره کړی دی. په سملاسي ډول په رپورت کې ذکر شوو کسانو د بشري حقوقو د سار د ادارې په رپورت خبرګون نه دی ښکاره کړی خو دوی په خوا داسې تورونه رد کړي وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا او ایران لوړپوړي سفارتکارانو په دریم ورځ د ایران لانجمن اټمي پروګرام په اړه پر سویزرلند کې خبري شروع کړي. د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری خپل ایرانی سیال محمد جواز علی سره نن دا خبرې په داسې حال کې بیا شروع کړي چې اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین نتنیاهو خبرداري ورکړې وو چې ایران سره د اټمي پروګرام په اړه تړون به تهران ته دا موقع په لاس ورکړي چې بم جوړ کړي نه چې د دې مخه ونیسي. امریکا او پنځو طاقتونو له ایران سره تړون غواړي چې له مخې یې د تهران اټمي پروګرام محدود کړي. لویدیز هیوادونه ویره لري که داسې ونیشي نو ایران به اټمي وسلې جوړ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته د نتنیاهو وینا په غبرګون کې ویلي چې نتنیاهو بل معتبر متبادل وړاندیز نه دی ورکړی. د اټمي پروګرام په اړه مذاکرات کوونکو ډلو هوډ کړی چې د مارچ تر اخره به د هوکړې لپاره چوکاټ جوړ کړي او جون تر پایه به پوره موافقه منځته راوړي. یو لړ پوری امریکایي جنرال وای د ایران لخوا د عراق سره په دې هدف مستقیمه مرسته چې د شمالي خار تکریت څخه د اسلامي دولت وسلواله ډله په شاکل شي مثبت کام دی، خو په دې شرط چې د کا سره مذهبي توپیر پالنه راونه پاریږي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی وای ایران او د دوی استازي له 2004 کال راهیسې په عراق کې دننه فعالیت کوي، خو د تکریت د خار کمپاین د یوې نوې بوختیا اشاره ورکوي. نوموړي د سینټ د فوزي خدماتو کمیټې ته ویل د تکریت خار د بیا رانیولو لپاره د جنگیدونکو ځواک په دریو کې دوه برخې ایران میشتې شیا ملیشا ځواکونه تشکیلوي. په دې کې درېمه برخه د عراق خپل سرتیری دي. اوس د کرکټ یو خبر. د کرکټ نړیوال کپ کې پاکستان په څلورم میچ کې متحده عرب اماراتو ته په 129 رنزونو ماتې ورکړې ده. په نړیوال کپ کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده او افغانستان د استرالیا د 1400 رنزونو په جواب کې د پښلو اورونو کې شاو خوشلو اورونو کې د دریو لوغړ په زیان 90 رنزونه جوړ کړی دي. او د خبرونو په وای کې اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسي بیاورو.
د پیښور کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 90 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 104 روپۍ 13 پیسې او 104 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 13 پیسې او 105 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 15 پیته پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 15 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 9 پیته پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ په پیښور کې د باران کې دوه امکان دي او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي. په پیښور کې کم نه کم وو او زیات نه زیات 14، په بنو کې کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرینم د ګل ایاس او د کرنسو بای او د موسم حال مو د احمد الله نوري د تاسو مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په پاکستان کې به سبا د سینټ انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا د جنرال سیټونو په اړه چارواکي وایي
جنرل سیٹ سی آپ نے سنا نو ددی کوٹم گاولا کوچ یار دی کے ہر یو نو اگ تقریبا 16 ووٹن پکار دی ہر یو کس دغه خواتین او ٹیکنوکریٹ کی چینی دا تقریبا راضی من سرا 300 لے.
د پاکستان وزیر اعظم د سعودی عرب په دوره تللی کار په هان دی دورې ته څنګه ګوري؟
د دورې اهمیت په خپل ځای دی، لیکن چونکه چې دا نوې بادشاہ اوس د سعودي عرب راغلی دی نو دا ضروري ګڼله چې نواز شریف سره سره تعلقات نور ښه کړی شي.
د بلوچستان په لورلای کې وسله والو په پولیسو برید کړی چې په نتیجه کې درې تنه وچل شوي دي. او د شمالي وزیرستان یو شمیر کډوال وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې ورته د مرستې میاشتنۍ پیسې نه دي ورکړل شوي.
12,000 به منځ ور کولې دي کې سب میره دا خو ډی پی دی دا خو چې دا پیسې نه ور کړی دا بند شنو دلته گزارا بیا ګران نه دا خو ډیر زیاتې دي ظلم دی خلکو سره.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورځو د خبرونې لومړي ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې به سبا د 12 سیټونو بخښنه غواړم د 12 سینټ څوکو لپاره د سحر 8 تر مازیګر 15 بجو پورې د صوبایي اسمبلی غړي خپلې رایه اچوي. په دغه ټاکنو کې ټول 20 امیدواران دي چې پکې 12 د عامو څوکو لپاره شپږ د ټیکنوکریټس او زنانو نشستونو لپاره 3 امیدواران دي او د یو د اقلیتي څوکې لپاره لپاره ولاړ دی. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
پیښور کې د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي مرسیال ډایرکټر خوشحال زاده په وینا د پښتونخوا صوبې نه د سینټ دولس چوکو لپاره د ویش امیدوارانو په منځ کې مقابله ده، کوم کې چې زیاتر سیاسي ګوندونو سره تعلق لري. دا د په وینا د سینټ او عام چوکو لپاره دولس امیدواران، د علما او ټیکنوکریټس دوه چوکو لپاره شپږ، د زنانو د محسوس نشست لپاره شپږ او یو اقلیتي سیټ لپاره درې امیدواران په میدان کې ولاړ دي. پښتونخوا اسمبلی کې د ممبرانو ټوله شمېره یو سل او سلی رشته، چې شپږ پنځوس پکې د واکمن پاکستان تحریک انصاف، اولس د جمعیت علما اسلام، شپاړس پاکستان مسلم لیگ نواز، لس د قومي وطن پارټي، اته د جماعت اسلامي او پنځه پنځه د عوامي نیشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لري. په پښتونخوا اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد، چې ټوله شمېره یو کم اویا جوړیږي، په شریکا او امیدواران ادرولی دي، چې پنځه پکې د پاکستان تحریک انصاف، سراج الحق د جماعت اسلامي له اړخه او لیاقت خان ترکه د عوامي جمهوري اتحاد له اړخه دي. خو بیا پیښور کې د الیکشن کمیشن مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده په وینا په جنرل سیټ یو امیدوار ته کم از کم شپاړس اوټونه پکار وی.
جنرل سیټ سی آپ نے شسنا نو د دې کوټم غاوله کو چې یار دې کې هر یو کاندیډیټ ته پر سمره اوټونه پکاري، نو هغه تقریبا 16 زمونږ د غدي اوټونه پکار دي د هر یو کس د غیر پر. د دې نه علاوه د خواتین او ټیکنوکریټس کې چیرې دا تقریبا راځي موږ سره 343 او د نان مسلم د پر دا 63 راځي 3 پته.
په پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو شمیره 350 تا، خو د ګوندونو لا تر اوسه پورې د سینټ په الیکشن متفق شوی نه دي، کوم کې چې ځینې مالدار او شتمن امیدواران هم ولاړ دي. او دغه یو اندېښنه مخې ته راغلی ده چې پښتونخوا اسمبلی کې دا تیر وختونو په شان د سینټ انتخاباتو کې یو ځل بیا د اوټ خرڅولو او اخیستلو روایت ژوندی پاتې شي. خو بیا د الیکشن کمیشن ډیپټي ډایرکټر خوشحال زاده مشال ریډیو ته وویل چې د اوټ خرڅولو او اخیستلو تر اوسه پورې سکلک ثبوت مخې ته نه دی راغلی، خو هغه زیاتوي چې ځینې امیدواران په دوه مترجی یا شمیره کې بریالی کېدی شي.
مثلا په عام نشستونو کې یو کس ته پکار دي شپاړس اوټونه او هغه واغستل په هغه کې شل اوټونه، نو دا سلور چیزی نو دا ددنه زیاتی دي. دا به هغه کوټې ته ورسی، دا سلور چیزی کنه دا به مونږه بل کاندیډیټ ته مخکې ترانسفر کوو، خو په هغه باندې دا غي الیکټر کم انتخاب کنندگان دا الیکټر دا مارکړی دي د چا په فیور.
دا یادونه ده چې دا پښتونخوا نه دولس سینیټران، چې شپږ پکې عوامي نیشنل پارټي، پنځه د پاکستان پیپلز پارټي او یو د جمعیت علما اسلام سره تعلق لري، بخپله د شپږ کالو موده هم په روانه میاشت کې پوره کړي. دا کوم پځای چې دولس نوي منتخب شوي سینیټران به سوګند پورته کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې سبا د سینټ انتخابات تر سره کیږي. په دې لړ کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوا هلې ځلې دوام لري ترڅو د خپلو امیدوارانو لپاره رائے ترلاسه کړي. دا اصل د سینټ د انتخاباتو موضوع تر هغه وروسته توده شوی چې په پیسو باندې د ووټ خرڅولو خبرونه ورکړل شوي دي. په دې اړه نور حال د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
په دې لړ کې په سلور واړو صوبایي اسمبلیانو کې د صوبایي اسمبلۍ د غړو او صوبایي حکومتونو هلې ځلې توندې شوې دي. او په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن پېښور ته راځي او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک به هغه له د سینټ د انتخاباتو په اړه بریفینګ ورکوي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف یو غړي جاوید نسیم د پاکستان پیپلز ګوند د یو کاندید حمایت کړی و او دغه وجه د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان د جاوید نسیم په اړه د اسمبلی سپیکر اسد قیصر او وزیر اعلی پرویز خټک ته سپارښتنه کړې ده چې د جاوید نسیم د صوبایي اسمبلی غړیتوب دی ختم کړي. په جاوید نسیم باندې د صوبې پولیسو یو مقدمه هم درج کړې ده او دا غه د کور خوا کې د پاکستان تحریک انصاف د بیلابیلو ډلو ترمنځ انختی هم شوې دي او صوبایي حکومت هڅه کوي چې د سینټ په انتخاباتو کې د جاوید نسیم د ووټ د چولو مخه ونیسي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره سعودي عرب ته تللی. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دورې بلنه د سعودي عرب پادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود ورکړې ده. دا چې په دې دوره کې به په کومو چارو خبرې کیږي او د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
سعودی عرب تتلو نه وړاندې په یو بیان کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې دواړو ملکونو ترمنځ جوور مذهبي او تاریخي تعلقات دي او وخت تیرېدو سره سره د دواړو ملکونو ترمنځ دا تعلقات نور هم مستحکم کیږي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی وی خبر پاڼه کې ویلي شوی دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سعودي عربستان شاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود ورکړې ده او وزیر اعظم سره په ډله کې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار او پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نه علاوه خصوصي معاون طارق فاطمی او عرفان صدیقی هم شامل دی. خبر پانه کې زیات کړی شوی دا چې وزیر اعظم به د خپل دورې پر مهال د شاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات کوي چې پکې به دواړخیزه تعلقاتو نه علاوه سیمایزو او پنړیوالو چارو خبرې اترې کوي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری د وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب دورې په حق لوایي
ګوري
وزیر اعظم چې کومه د سعودي عرب دوره ده دې ته موږ په دوه طریقو کتلی شو، یو د علاقایي سیاست او دویم د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ تعلقات. تر څو چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات دي نو په تیرو ورځو کې په پاکستان کې په سعودي عرب د ترهګرو ګروپونو یا مدرسو ته فنډ ورکولو ډیر تنقید شوی، کوم چې ډیر غیر معمولي دی ځکه چې پاکستان کې په سعودي عرب دومره تنقید نه کیږي. نو ظاهره ده چې سعودي عرب به یې نوټس اخیستی وي. بل دا چې خلیجي ملکونو کې هم ډیرې تبدیلۍ را روانې دي، یو طرف ته داعش دی نو بلخوا د سعودي عرب او ایران ترمنځ هم شخړه شته. نو دا به کتلی شي چې ایران معامله کې سعودي عرب د پاکستان نه څه غواړي.
پخوانی سفیر او بارانو چارو کارپو عامر عثمان د وزیر اعظم دوره مهمه بولی او وایي
د دورې اهمیت په خپل ځای دی، لیکن چونکه چې دا نوی بادشاه اوس د سعودي عرب راغلی دی نو دا ضروري ګڼله چې نواز شریف سره تعلقات نور ښه کړی شي. اهمیت خو د هرې دورې چې کوم دی چې هډ اف ګورنمنټ دی دا هغې اهمیت یي ما ته خو لږ غوندې رسمي غوندې ښکاري چې راغې نوی بادشاه راغلی و نو که څه داسې غلط فهمۍ مخکې راغلي هم وي نو زما خیال دا دی چې د دې دورې پوجي باندې به هغه ټولې ختم شي.
یاد دې وي چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د نواز شریف د سعودي عرب دا پنځمه او په روان کال کې دریمه دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند د بهرنیو چارو له سیکرټری ایس چه شنکر سره د لیدنې پر مهال ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړو مسئلو د هوارولو لپاره د خبرو اترو ضرورت دی. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې او دواړخیزه همکاري ډیر زیات ارزښت لري. پرون ماښام په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې تر لیدنې وړاندې ایس جی شنکر ویلي وو چې پاکستان او هند دواړه د اختلافاتو په کمولو او په ګډه کار کولو باندې راضي شوي دي. په دې اړه نور تفصیل در رابعه اکرم خان په دې رپورت کې.
په دې ملاقات کې په دواړو خصت تعلقات او د منطقې په صورتحال خبرې اترې وشوې. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او هندوستان د اولس خوشحالي او ترقی لپاره دواړو ملکونو ترمنځ په دوستانه تعلقاتو زور ورکړو او وی ویل چې دواړو ملکونو له خپلې سړې مسلې هوارولو لپاره د مذاکراتو ضرورت دی. وزیر اعظم په دې ملاقات کې دا هم وویل چې دواړو ملکونو ترمنځ دواړو خصت تعلقات او ښې اړیکې ډېر د اهمیت وړ دي. په دې موقع د وزیر اعظم وینا وه چې دواړو ملکونو ترمنځ د خارجه چارو سیکټریانو په سطح د مذاکراتو دواړه خصت تعلقاتو ته وده ملاویږي. په دې ملاقات کې پاکستان کې د هندوستان های کمشنر، د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز، د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی او د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری هم موجود وو. بلخوا هم تیر ماښام د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي دي چې د هندوستان خارجه چارو سیکرټری سره د کشمیر په شمول په سیاچین، سرکریک او مختلفو امورو خبرې وشوې. اعزاز احمد چودھری په وینا چې د دواړو ملکونو ترمنځ د مختلفو معاملو حل لپاره د تیری کې کار په وسه کولو هم اتفاق وشو. خپل خبرو کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری زیاته کړه چې په دې ملاقات کې د لائن اف کنټرول په مسله هم خبره وشوه. دوی ویل چې دوړ ملکونو لپاره قابلیت قبول حل د لټولو ضرورت وي. مطبوعاتو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه چې خپل هم منصب سره په ملاقات کې سمجوتا ایکسپریس سره سره بلوچستان او قبایلی سیمو کې د هندوستان د مداخلت په معاملې هم خبرې وشوې. یاد دی وی د هندوستان د خارجه چارو سیکرټری ایس جی شنکر تیر سهار د پاکستان په دوه ورځني سفر را رسېدل.
د رابعه اکرم خان رپورټ تاسو اوریدو. اوس به د کرکټ په اړه لږ معلومات درکو. د افغانستان او د استرالیا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. استرالیا افغانستان ته د 1403 رنزونو هدف ورکړی دی. دا مهال افغانستان 98 رنزونه جوړ کړي دي او پینزه کلاریانی اوت شوی دی دیروشتم اوار روان دی. اوز بلار شو یو بل ریپورت طرف تا ده بلوچستان ده لرلائی امنیتی چارواکی وای ده غزلی پس پیرارا آغا سیما که پرون مخام ده شیرانی سیمی ده پولیسو پا مشر شاکر کاکر نامالوم وصلوالو برید کردی چی پا نتیجه که ده ده دری ساتون کی بجل شوی و شاکر کاکر سخت تپی شوی دی. ده تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال لیڈیو تا پلیگل شوی پیغام که ده ده برید پرا پا غاڑا اغستی ده. نور حال د کویټینا د خدای نور ناصر په دې رپورت کې.
د لورالایی یا بوری سیمه مرستیال کمیشنر شازیب کاکړ وایي د بوری په سپیره راغه سیمه کې نامعلومه وسلوالو د شیرانی سیمه د پولیسو پر مشر شاکر کاکړ هغه مهال برید کړی چې نوموړی له بوری څخه د کوټې پور لور رهي وو. د شازیب کاکړ په خبره په دې برید کې د شاکر کاکړ درې ساتونکي چې د پولیسو سرتیری وو وژل شوي او خپله دای سخت ټپي دی چې د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه یې د بوری له روغتون څخه کوټې ته منتقل کړ. د شیرانی د پولیسو پر مشر په دې برید کې وژل شوي ساتونکي د پولیسو سرتیری دي چې د دوو تعلق له ژوب سیمې سره او د دریم هغه له سنځاوي سیمې سره دی. ځینې سرچینې وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې وسلوال طالبان په سیف الله کلا، ژوب او بوري سیمو کې فعال سوي او پاکستاني سرتیری په همدې سیمو کې پر ضد کله ناکله د پلټنې عملیات هم کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د فرحان زاهد یوه مقاله خپره کړې ده چې پکې لیکوال په دې هیواد کې د فعالو وسلوالو ډلو جاج اخلي. د نوموړي په خبره د وسلوالو ډلو مشري اوس تشدد کوونکي جګړه مارو په تا په لاس ورغلي چې دا ډیره د اندېښنې خبره ده. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکوال فرحان زاهد د پاکستان د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی دی چې د ترګرۍ په چارو کې ډاکټري یا د پی ایچ ډی سند ترلاسه کړی دی. نوموړی په پاکستان کې فعاله وسلوالې ډلې په دوو برخو کې ویشي. یو هغه چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد افغانستان کې جنګېدلې وه، په دې کې د حرکت المجاهدین، حرکت جهاد اسلامي او لشکر جنگوي یادوي. خو د لیکوال په خبره یو بله ډله جګړه مار تنظیمونه د ترګري ضد جنگ په دوران کې رامنځته شوي دي. په دې کې لیکوال د جچی محمد، حرکت المجاهدین العالمی، درې سوه دیارلس بریګیډ، القانون، المنصور او تحریک طالبان پاکستان ذکر کوي. خو د فرحان زاهد په خبره تحریک طالبان پاکستان د پورته ذکر سو ډلو چې د پنجاب په شاري سیمو کې را پیدا شوی دي مختلفه ده، ځکه چې دا ډله په قبایلي سیمو کې جوړه شوې وه. لیکوال د پاکستان د داخله چارو وزارت په حواله وایي چې دا وخت په پاکستان کې په مجموعي توګه 50 وسلوالې ډلې فعال دي. د ده په خبره د تحریک طالبان پاکستان زیاتره پخواني مشران لکه بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود او ځینې نور وژل شوي دي او اوس دغه خلا ځوان جګړه مارانو ډکه کړې ده چې د ده په خبره دا د پاکستان لپاره د خطرې خبره ده. د لیکوال په وینا د تحریک طالبان پاکستان فضل الله ډلې ویاند شاهد الله شاهد له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره پیوستون اعلان کړ او داشان حافظ قرآن دولت، گل زمان، مفتی حسن، خالد منصور او حافظ سید خان هم د ملګرتیا وکړه. فرحان زاهد وایي د پاکستان وار لمخه خراب حالت ته پکتو سره د غځوان جګړمار نسل د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د ده په وینا دغه زیات متشدد او بېرحمه وسلوال بېساری تشدد کولای سي چې د لیکوال په خبره د پېښور آرمی پبلک سکول برید یوه بېلګه ده. په پای کې لیکوال د پاکستان پالیسي جوړونکو ته وایي چې نور دي له خوبه راپاڅي او ترګري په ضد داسې یو کړنلاره جوړه کړي چې له مخې د دې خطرناک وسلوال نسل مخه ونیول سي.
عبدالحی کاکړ وو. د شمالي وزیرستان یو شمېر کډوال وایي چې له تیرو درېو میاشتو راهیسې ورته د مرستې میاشتنې پیسې نه دي ورکړل شوي. د فاټا لپاره د قدرتي آفتونو د نظم ادارې لخوا هره میاشت دغو کډوالو ته 12,000 روپۍ ورکول کېدې چې د دوی په وینا اوس پې بندې شوي دي. دغه کډوال زیاتوي چې که مرستې نه ورسره کېږي نو بېرته د خپلو سیمو ته ولېږي. نور حال د شانواز ترګزي په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی یو شمیر مشرانو ویلي چې د هغوی لپاره د کډوالۍ په ژوند کې د فټر ډیزاستر مینجمنت اتارټي لخوا کومې 12,000 روپۍ میاش مقرر شوی وه هغه ورته نه ورکول کېږي او له تیرو 4 میاشتو راهسې بندې شوی دی.
زه ملک محمد نور د تپی کلی نه تعلق لرم. 12,000 به منتلي ورکولې دي کې سب بلا افسرانو ته خبر رسو چې میره دا خو ډی پی دی دا خو چې دا پیسې نه ورکړي دا بند شنو دلته گزاره بیا ګرانه دا خو ډېر زیاتې دي ظلم دی خلکو سره دا وزیر
پرون په پریس کلب په خبر کې له مشان رادیو سره په خبرو کې دغه مشرانو وویل چې حکومت له هغوی سره کومې وعدې کړې وي نو هغه هم نه پوره کوي. دوی وویل چې د هغوی د حکومت یوه مرسته هم نه ده پکار خو کورونو ته د بیرته ستنېدو اجازه دې ورکړي.
دوجان دوړ در پخیل ابدیمه والا مونږ ته چې کومه دا کیر کړې 12,000 روپۍ میاش پر کوله دا غانه بند کړې دي دا مونږ ته نه ملاويږي. اوس مونږ مجبوری دو په پټنټې کې ډېر په تکلیفات کې په ډېر مشکلات کې وخت روی خو سوکی مونږه مجبوری دو.
له یو سپینګری څخه مې وپوښتل چې خپل کورونو بازارونو کروندو او د روزګارونو خبر دي چې څنګه پریخونه هغه شاندي او کنه ختم شوی دي.
ما نام ملک انجا خان چې بل وزیرستان د ټپی کلی سره تعلق لرم. ځل کله په نه چروتلو ای وخت نه هیڅ مولا مات مونږ کنه نشته نو دا پتا شته چې مو کور وراندا کا روغ دا نو پټی پتا چلاږي پټوک کته راس پکې پرته یې زړه چې ورته مونږ نشي چې خپل کورونا وګوري خپل پټی وګوري بالکل کې مده حق باقی کې مده یا الله کې مده مونږ په کورې مونږ په پټې بنوې ته شي.
بیا مې د یادې سیمې نه د قومي سملې د غړي محمد نذیر سره خبرې وکړې نو هغه د 12,000 روپو د مرستې په اړه وویل
دې حق زه په زور باندې روخاله خو کوشش هم دغه ان شاء الله چې زبر نن د خبره په سفر منستر سره کوم چې دا څه ولاته ویل نه ولګي خپل حق ته.
محمد نذیر نه مې وپوښتل چې د غولس چې راغلي دي نو بیا خپل سیمې ته نه دی لار نو تاسو تلی او کنه او د سیمې څه حال دی؟
خبره دغه چې بالکل میز دورا کړی وخت دورا میز د میران شاه او د میرلی وکړه هغه د بزور دورا میز بالکل بزور چې کیمه دغه په حقیقت کې بزور ډېر دې مچ شوی مکمل دور پتا اکثر او هغه نه علاوه چې کوم کورونا میز په هلی نه پوسنه چې ما دایزا وکړه نور کورونا اکثر ډېر نه دي خراب شوی کنه
د دې په وینا چې ځینې کډوال به ډېر زر بیرته ستانه شي او چې خپل کورونا ته لاړ هم شي نو هغه ځای کې به ورته تر د شپږو میاشتو پورې خوراکي شان وړیا ورکول کیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
د خیبر ایجنسی خلک د لواړي کې پولیټیکل چارواکو د ناسم چلن سره ټکوي او وایي چې د دوی مقدمه او مسئلې په وخت نه هواروي. دوی وایي چې د خیبر ایجنسی په تحصیلونو کې اوس هم داسې کسان کار کوي چې ریټایرډ شوي دي خو د خپلو دندو نه نه لرې کیږي. دوی د حکومت غوښتنه کوي چې باید هغه چارواکي دې بدل کړل شي چې کوم د دوی مسئلې نه حل کوي. خو بیا د خیبر هاوس چارواکي وایي چې د خیبر خلک خپل شکایتونه په شکایت سل کې د ټلیفون له لارې جمع کولی شي. نور تفصیل د حد شنواری پتی رپورٹ کے.
د خیبر ایجنسی خلق وای چې د لوړګي پولیټیکل چارواکي په تحصیل کې د خلکو مقدمه او کشاله زر او پاسانه نه حل کوي او دلته اوس هم زیاتره ریټایرډ ملازمین کار کوي او خلکو سره ښه چلند نه کوي. په دې حق له د خیبر ایجنسی اوسیدونکو رفیع الدین مشال ریډیو ثوای
د تا چکم ریټایر کلا رکړی د سره کې سونه پراته دی باندې کوټډرم شوای ډیر کې سونه داسې چکلو کلو نه پراته دای لگا پیشان او د پیسو لندین یو سره غ سره ډیپی تر مخ کې کینا نو لگا ورځو خیچ میاش پس را شر ورځې پس را ش په دې باندې وخت تر باندې اړي نو دا کیس دومره وزن دی او غي شي چې حالت بار سره جګړه را شي غره شي کنه یاره مونږ مسالې نه حل کوي. مونږ یو چې دا ریټایر چکم کسان دی دا بدل کا چې نوی کسان را شي دا په لارکانو کې هم شته په خاصدارو کې هم شته چې دا ټول بدل کا او نوی خلک را شي.
د خیبر سیمه یو بل تن یاد وزیر هم د لوړګي انتظامی چارواکو نه ګلمن دی
یاره ای پی ای دا سره چې چا شپارس راوړ هغه سره ملاقات کا او چې څوک شپارس را نوړي هغه بس ناستي ک 15 غنټه ناستو ک 10 غنټه ناستو ک 2 ورځې ناستو هغه سره مونږ سپینګیرو سره سره صحیح سلوک کانه موږ دا مطالبه چې دا ای پی ای ډیزاین بدل کړي شي ځکه چې دا قبایلو پر رسم او پر رواج هیڅ نه خبر.
د خیبر ایجنسی د ځایو سیدونکو د شکایتونو په حق لمو د لوړګي مرستيال پولیټیکل ایجنټ طيب عبد الله او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب شاه سره د رابطه هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. خو په خیبر هاوس په خبر کې یو چارواکی وویل چې د چا څه قسم شکایت وي نو زموږ په شکایت سل کې د ټلیفون له لارې جمع کولی شي او د حل کېدو دپاره به ورسره زر رابطه کیږي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. او اوس د مخام 5:30 بجې کیدونکو دی د ګل ایاس نبلند خبرونه وره.
دا پاکستان د سنټ انتخاباتو لپاره سبا په سلور واړو صوبایي سملو او قومي سملي کې وټونه شول کې د وټونو اچولو عمل به له سهار 8 بجو تر مازیګر 5 بجو پورې دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په درې ورځني سرکاري سفر سعودي عرب ته تللی دی. د وزیر اعظم له دفتر نن خپور شوی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د سفر بلنه د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود ورکړي. په کراچي ښار کې نن د ام کیو ایم ګوند وکیلانو د اتحادیه غړي وژل شوی. د زمان ټاون پولیس افسر جاوید نن ماسپخین مشال رډی ته ویلي پیخه په کورنګي کې هغه حال مخې ته راغله چې نامعلوم وسلوالو د وکیل حسنین بخاری په ګاډي ډزې وکړي. د بلوچستان چارواکو پرون وخت مشال رډی ته ویلي چې د بوري په سپیره راغه سیمه کې د شیرانی د پولیسو په مشر شاکر کاکړ وسلوال بریت تر سره شوی چې په ترڅ کې نوموړی ژوبل شوی خو د درې ساتونکو وژل شوی دي. افغان چارواکو پرون د هلمند ولایت په شمال او سنگین ولسوالیو کې د ذوالفقار په نوم عملیات دوام لري. د هلمند د والی بیان عمر زواکوای امنیتي ځواکونو په هغه سیمو کې چې له وسلوالو مخالفینو څخه نیولې دي امنیتي پوستې جوړوي. د بشري حقوقو د اثار ادارې یا هیومن رایټس واچ یو رپورټ خپور کړی چپکی د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې هغه چارواکي او قومندانان د محکمه شي چې له بشري حقوقو څخه سختي سرغړونه کړي او ورته سزا نه ده ورکړل شوې. د امریکا او ایران لوړپوړي سفارتکارانو په درېم ورځ د ایران لاجمن اټمي پروګرام په اړه پر سوډرلند کې خبري شروع کړي. او په نړیوال کپ کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ دوه روانه ده او د افغانستان د استرالیا د 1:00 په جواب کې تر اوسه پورې په 4.3 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان 103 رنزونه جوړ کړي دي.
لن خبرینم د ګل ایاس نوریدل اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان سنر رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دي.
نن جنگ ورسپانې خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلې او وایي د تیر وختونو په پرتله د پاکستان او افغانستان د نوي حکومتونو ترمنځ یووالی په نظر راځي او دا ښکاری دواړو ملکونو غواړي چې ښې اړیکې ولري. د ادارې په وینا د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو لپاره تیاری سرته رسیدلې دي او ډیر ژر به خبرې اترې پیل شي، د کومې له کبله چې به نه یوازې په افغانستان کې امن ته وده ترلاسه شي بلکې د دې په وجه به د پاکستان افغانستان دوستی او مرستی نورې هم مضبوطی شي، ځکه چې پاکستان هم غواړي چې د امن لپاره د افغان طالبانو سره مذاکرات وکړي شي. ادارې زیاتوي پاکستان او افغانستان د دې منطقې تر ټولو زیات د اهمیت وړ ملکونه دي او همدا وجه ده چې امریکایي نن نېټو اتحادي ملکونه ګڼي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې اوس افغانستان او پاکستان د تجارتي اړیکو سره سره په منطقې کې د امن لپاره هم ګټور ګامونه پورته کړي او د دې لپاره لومړی شرط د ترهګرۍ د خاتمې دی. نو پکار دی چې پاکستان او افغانستان په شریکا دې لړکی عملی ګامونه پورته کړي. بلپلو ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې په ټول ملک کې د پولیو ضد ساسکو کمپاین پیل شوی دی، خو که وکتې شي نو دا ځل هم دا ساسکي ورکوونکي لیري او تر هي سره مخ دي چې خدای مکړه سبب د پیخه رامنځته نشي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې د پولیو رنس خورېدو غټه وجه د ځینو مور او پلار خپل بچو ته د ساسکو نه ورکول او دغه رنګ په پولیو ډلو باندې حمله کېدل چې لوجي په پاکستان کې د پولیو رنس د ختمېدو نوم ناخلي. ادارې زیاتوي که حکومت چې په پولیو رنس ختمېدو کې سنجیده وي نو د علماء کرامو نه دې مرستې واخلي، ځکه چې عالمانو ته په دې ټولنه کې ډېر په درنه سترګه قتل کیږي. ادارې اخر کې لیکي کچري دې معاملې ته خصوصي پاملرنه ور نه کړې شو نو لري نه ده چې د نړۍ د طرف به په پاکستان نور بندیزونه ولګي. نو باید چې حکومت خپل ذمہواري وپیژني او د پولیو د خاتمې لپاره ساسکو ورکوونکو ډلو ته مکمل سیکورټي ور کړي چې دارنګ هغوی بې د سیرې ترخی خپل ډیوټي ترسره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکلي د پاکستان حکومت اوس هغه کسان گرفتاروي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکینه ورکوي. فارن پالیسی مجلې بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې ته کتنه کړې ده. نجیب امیر د دواړو لیکونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه په پاکستان کې د ګوزن ناروغۍ ته په یوه مقاله کې کتنه کړې چې په کې راغلي د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په موخه د خیبر پښتونخوا پولیسو سلګونه هغه کسان نیولي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو د ساسکو د ورکولو نه انکار کړی. ورځپاڼه وړاندې لیکي پاکستان په نړۍ کې د هغو دریو هیوادونو په منځ کې شامل دی چیرته چې لا هم پولیو د یوې وبایي ناروغۍ په بڼه موجوده ده. په پاکستان کې تیر کال د پولیو کیسونه په زیاته شمېره کې مخې ته راغلل. په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو 306 کیسونه مخې ته راغلل. تر دې وړاندې په 2000 کال کې د پولیو 199 کیسونه مخې ته راغلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف وای پولیو د تداوی وړ رمزونو څخه د خو پاکستان کې په هر لس ماشومانو کې یو 15 کلنې ته تر رسیدو وړاندې وژني. د پولیسو لخوا د انکار کوونکو کورنیو د کسانو د نیول کېدو پیښې په داسې حال کې سرل شوې چې د پاکستان د روغتیا ادارې یوې چارواکي د دوشنبه په ورځ ویل پاکستان د پولیو د رند مخنیوي لپاره د 3.1 میلیون ډالرو په اندازه د پولیو ساسکي د نامناسب ساتنې له کبله ضایع کړل. د پاکستان د روغتیا وزیر سایر افضل تارړ رویټرز اژانس ته ویلي دوی هغه چارواکي له کاره معطل کړي چې پرې د ناغېړۍ کولو تورونه دي او تحقیقات هم پیل کړي دي. بل پلو فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې جنگ دوه بڼې لري. لومړی یې بیانیه بڼه ده چې پکې جنگ د تشدد یو دریسه ښکاره کوي، نو ځکه شخړې پکې نغښتې وي لکه په عراق او افغانستان کې چې لیدل کېږي. د جنگ دوهمه بڼه ده چې د یو ځانګړي مقصد د ترلاسه کولو په موخه ځواک استعمال کړی شي. د مقالې لیکوال لیکي داسې تصور کول چې ګواکې دښمن کمزورې دی د افغانستان د جګړې د شنن لپاره یو ته تنظور وړاندې کوي، ځکه ناتوانه ډلې ګڼي چې یوازې د دښمن قاطع شکست یو بریا ګڼل کېدی شي. له دې پرته هر څه ناکامي تصور کېږي. د مقالې د لیکوال په باور د دښمن ځینې سنگرونه هیڅکله تر واک لاندې نه راځي، نو دې ته اړتیا لیدل کېږي چې پر ضد یې د ځواک استعمال وشي. خو دا چې د زور په استعمال به ټول دښمنان رام کړی شي دا یوه نامناسبه خبره ده. د افغانستان په جګړه کې یو مهمه ستونزه چې مخې ته راتلله هغه دا وه چې د ورانکارو ترمنځ توپیر وکړی شي. د افغانستان په جګړه کې نړیوالو ځواکونو په هر هغه چا ډزې وکړې چې پر نړیوالو ځواکونو ډزې کولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
مشال ریډیو تاسو ته د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د افغانستان او د عراق په اړه خبرې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې امریکا د باید په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په موضوع بیا غور وکړي. نور تفصیل د فرشته جلال سین اورو.
د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتن کارټر پرون د امریکا د سنا مجلس ته د اول وار لپاره خبرې وکړې او د افغانستان او عراق د جګړې د ستراتیژۍ په اړه پوښتنو ته ځوابونه وویل. اشتن کارټر ټینګار وکړ چې امریکا باید د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو پر موده له سره غور وکړي. کارټر وویل موږ یو پلان لرو، خو دا یوازې پلان دی او عملي کېدل به یې وخت غواړي. موږ فکر کوم چې کولای شو چې دغه پلان په راتلونکو یو یا دوه کلونو کې عملي کړو. اشتن کارټر د امریکا د نا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې په دې اړه چې په افغانستان کې به له مخکنی ټاکل شوي مهالویش سره سم کار کوي او کبیا کتنه ور باندې کوي وویل په پوځي کمپاینونو کې باید د شرایطو پر اساس عمل وکړو. جنرال کارټر تیره میاشت افغانستان ته تللی و او هلته یې وویل چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو د پلان په اړه د بیا کتنې پر مسله باید جدي خبرې وشي. اشتن کارټر پرون د امریکا د ګډو ځواکونو د کمیټې له مشر جنرال مارتین ډمپسي سره یو ځای د سنا د پوځي خدماتو کمیټې په وړاندې خبرې کولې. جنرال مارتین ډمپسي د عراق د حالاتو په اړه وویل چې د دې هیواد په تکرید ښار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد ستراتیژیکه مبارزه او له دې ښار د وسلوالو وتل به مثبت پرمختګ وي. د امریکا د پوځ د ګډو ځواکونو لوی درستیز وویل چې د دریو څخه دوه برخې هغه ځواکونه چې غواړي تکرید بیرته ونیسي هغه شی ملیشه دي چې مرکزونه یې په ایران کې دي. تکرید د صدام حسین پلرنی ښار دی او اکثر اوسیدونکي سنیان دي. خو جنرال دمسی ویلي چې په تکرید کې د معتبرو پوځي عملیاتو ترسره کېدل او د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو د دې ښار پاکېدل به مثبت پرمختګ وي. جنرال مارتین ډمسي زیاته کړې ده چې ایران غواړي چې په تکرید کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې پر ضد مبارزه کې د عراقي ملیشو ملاتړ وکړي مثبته خبره ده، خو په دې شرط چې د جنرال ډمسي په وینا دا کار په سیمه کې فرقه اختلافات زیات نه کړي. جنرال ډمسي ویلي چې ایران او هغو ډلو چې د هیواد یې ملاتړ کوي له تیرو یولس کلونو په عراق کې فعالیت درلود، خو په تکرید کې د ایران د فعالیت وروستی ډول د عراق په حالاتو کې د دې هیواد دخالت یو نوی حد څرګندوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د امریکا فارن پالیسی مجله کې حکمت الله اعظمی لیکلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر له یو شمېر مشکلاتو، اندېښنو او ننګونو سره مخامخ دی. د ده په خبره افغان حکومت ټوله تکیه په پاکستان کوي، خو باید خپل هم ځینې داسې ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې د خپلو خلکو باور وګټي. تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال حکمت الله اعظمی له افغان طالبان سره د سولې خبرو اترو مختلفو اړخونو ته کتنه کوي. د دې په وینا کې څه هم دا ګڼل کېږي چې پاکستان طالبان د خبرو اترو میز ته پراوستو کې مهم رول لوبولای شي، خو طالبان بیا دا دعوه کوي چې د دوی جګړه او فعالیتونه بالکل خپلواک او آزاد دي. همدغه خبرې ته په پام سره لیکوال وایي د سولې خبرو اترو د عملي کېدو هڅو په وړاندې درې مهمه اندیشنې شتون لري. لومړی دا خبر واضح نه ده چې آیا پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري کوي او کنه، او آیا طالبانو ته به د جګړې نه کول ووایي او کنه. دویمه مهمه خبره دا ده چې آیا طالبان به د پاکستان خبره ومني او کنه. او درېمه اندیشنه دا ده چې د تلپاتې جوړجاړي لپاره خپل د افغان حکومت رول لا څرګند نه دی. لیکوال وایي داسې ښکاري چې طالبان به د پاکستان خبره ونه مني. یو وجه دا ده چې شایي د دې تنظیم دننه جوړښت په سیاسي حواله بې ثبات کړي، دا شان د دوی نظریاتي نوښت او د پاکستان او افغان حکومت بې باوري هم یو وجه ده. حکمت اعظمي لیکي که طالبان خبري اترې کوي نو دا سیبره ده چې د القاعده په شان افغان طالبان هم سره وویشل سي. د لیکوال په خبره داسې ګنګوسی دي چې د طالبانو یو لوړ پوړی مشر عبدالقیوم ذاکر ورلمخه ایران ته تللی دی. دا شان د مقالې لیکونکي وایي طالبان دا ویره لري کچیرې اوس محل حکومت سره خبري اتر وکړي نو شایي دا به د دوی په ټولنه او په سیمه کې په اثر او نفوذ بد اغیز وکړي. حکمت الله اعظمی بیا خپل د سولې خبرو اترو په اړه د افغان حکومت پر ستونزو هم خبره کوي. د ده په وینا د مذاکراتو په اړه خپل افغان حکومت یو دریز نه لري. د ده په خبره چې د ده په وینا په افغان حکومت کې ځینې داسې عناصر شته چې د مذاکراتو خلاف دي. په پای کې حکمت اعظمی وایي چې له افغان طالبانو سره د خبرو اترو په حواله افغان حکومت خپلې ټولې اګۍ د پاکستان په ټوکري کې ایښې دي. د ده په خبره افغان حکومت په کار دی خپل هم کار وکړي او د خلکو باور ترلاسه کولو لپاره دي د اعتماد پیدا کولو په لړ کې ځینې ګامونه پورته کړي. په هغو کې د خلکو ناهیلي له منځه وړل دي، د هغو ژوند ښه کول دي او حکومتداري غوره کول دي.
دا عبدالحی کاکړ. او سترته د افغانستان او د استرالیا د میچ حال درکو. دا مهال افغانستان د شپږو وکټو په زیان یو سل او شل رنزونه جوړ کړي دي او اتیشتم اوور روان دی. افغانستان ته 1418 رنزونه هدف ورکړل شوی دی د استرالیا لخوا. په نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان، شام او عراق کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا د جنگ او پالیسۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې تفصیلي درته شاهین بنیرې وړاندې کوي.
رابرټ گرینیر مارچ لیکي د کال 2001 په پیل کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د کمپاین په اړه زما دلیل داو چې باید افغانان په خپل د کمپاین مشري وکړي، خو د لیکوال په خبره په واشنگتن کې چا د هغه خبرې ته غوږ نه کیښود. د لیکوال په خبره باید د ستراتیژیکي زغم نه کار اخستل شوی وي. گرینیر مارچ وړاندې لیکي ک چرې اوس هم کال 2001 ته وکتل شي او د نن سره پرتله کړل شي نو چې په افغانستان کې د امریکا پالیسی په کومه کچه د ستونزو سره مخ ته، نن په شام او عراق کې هم د هغه ستونزو سره مخ شوې ده. د کال 2015 وروسته طالبان یو ځل بیا راستانه شو او امریکا په افغانستان کې د خپلو نیمګړیو اتحادیانو په اړه بې صبره شوه، چې په نتیجه کې امریکا په کال 2010 کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیره ډیره کړه او د افغانانو پر ځای په خپله د عملیاتو مشري پیل کړه. او هم هغه غلطي وشوه کوم چې برېټانیا او شوروي اتحاد کړي وو، او هم دغه تختونو پرنګ امریکا هم اوس له افغانستان ځواکونه راوباسي. لیکوال لیکي چې له بده مرغه امریکا په افغانستان کې د خپلې تجربې نه ډېر لږ څه زده کړي دي. دا اوس چې په امریکا کې د خلاصت سیاست مدارانو لخوا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په اړه کوم اوازونه راوچتيږي هغه دې په پام کې ونیول شي. دوی وایي چې په عراق کې د امریکا اتحادیان فعال نه دي او په شام کې خو یې هډ وجود نشته. دوی دا وایي چې د اسلامي دولت ډله د امریکا لپاره خطر دی او باید که دوی ته د ماتې ورکولو لپاره نور څوک مخې ته نه راځي نو امریکا دې راوړاندې شي. خو گرینیر مارش لیکي چې باید د دې ډول خبرو سره مقاومت او مخالفت وشي ځکه چې د سغدریزه اسلامي یاغیتوب پر ضد جنگ د امریکا جګړه نه ده، دا د مسلمانانو ترمنځ د اسلامي نړۍ د روح او د مسلمانانو د مستقبل جنگ دی او یوازې مسلمانان د دې نتیجه ځان ته معلومولی شي، په دې اړه غلطي کول نه دی پکار. گرینر مارچ په پای کې لیکي چې په دغه نتیجه کې د امریکا او مغرب د قومي سلامتۍ یو مهمه برخه ارومه رشته، خو موږ د دانې دی پکار چې موږ په خپل سر د دغه جنگ د ګټلو هڅه وکړو کم چې یوازې مقامي خلک مخ په وړاندې بوتلی شي، په خاص توګه کله چې دغه ځایي ځواکونو سره زموږ مرسته د هغوی بریالیتوب د نورو ستونزو سره مخ کولی شي.
دا شاین بنیرې اوس بلال شو کندهار ته. د افغانستان په کندهار ښار کې پولیس هغه ځانمرګي وجه چې غوښتل یې په دغه ښار کې د هند په کونسلګری په چاودیدونکو موادو بار موټر سره برید وکړي. په دغه موټر کې چې خوښه 2000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر سر شوي وو، د چارواکو په وینا په پیښه کې یوازې بریدګر وجل شو، بل چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه د محمد صادق رښتینی دا رپورټ اورو.
د سه شنبه په مازیګر یو ځان وژونکي چې د چاودیدونکو موادو ډک مازدا موټر څخه په استفادې غوښتل چې په کندهار ښار کې د هند پر کونسلګری حمله وکړي، د کندهار ښار ختیځ طرف ته د شپږمي امنیتي اوزې د پولیسو لخوا وبجل سو. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې موټر له شاوخوا 2000 کیلوګرام چاودیدونکو موادو ډک وو او که یې مخه نه وای نیول سوي ډېر تلفات به یې اړولي وای.
و بیلر د پلاستیکی چې تقریبا هر بیلر 200 شل کیلو نیسی، و سو تقریبا او پنځک دبی د غاز د غټي دبی وي چې جمله تقریبا 2000 کیلو ګرام مواد چاودیدونکي توکي وو په دغه کې زبردستي وو چې دا یو مازدا و پر سر باندې لوړ لوړ شي وو.
د پولیسو دغه مقام وایي چې دوی راپور ترلاسه کړی چې د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې په کندهار ښار کې د هند پر کونسلګری، کندهار محباس او پر منډیګک ماڼۍ حمله وکړي. د نوموړي په وینا د مخالفینو د دغه ډول حملو د مخنیوي لپاره پولیسو کلک امنیتي تدابیر نیولي.
هغه تعلیم چې افغانۍ نه دی د بل په داسه باندې زموږ وطن خرابوي، زموږ انسانان وژني، هدف یې دغو خلکو سره دا چې هر څوک یې درحال به یې دغه لاندې زموږ وطن را خرابوي، موږ ته تاوان رسوي، زموږ بې ګناه انسانان وژني. پر موږ فرق نشته، موږ خپل زموږ افغان امنیتي ځواکونه به په مړانه خپل د وطن دفاع کوي، خپل د خاورې دفاع به کوو په مړانه.
د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په کندهار ښار کې تر دې مخکې هم پر دولتي تاسیساتو د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا لوی حملې سوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو تاسو سره د خوست یوش میرزوانان وای چې به کار اقتصادي مسلو او په لورو پرتو سیمو کې امنیتي ګواښونه د دوی د پرمختګ همغږي او یو موټی توپ مخانی ولیده. بل خو د خوست ځای چارواکي هم د ځوانانو هیلې اندېښنې پر ځای ګڼي او زیاتوي چې د ځوانانو د غوښتنو سره سم به یوش میر پلانونه مرکزی حکومت او مرسته ورکوونکو ادارو ته وړاندې کړي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
د خوست یو شمیر ځوانان وایي چې دوی لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون، د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت او لوړو زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. د سه شنبه پر ورځ د ځوانانو د همغږي توپ په هغه یو ورځني ورکشاپ کې چې د ولایت مقام په نوښت جوړ شوی و، ځوانانو پکې خپلې اساسي ستونزې او غوښتنې د ولایت چارواکو ته په ډاګه کړې. د ورکشاپ یو تن ګډونوال نصیر احمد روخان مشال اړو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي ستونزو په تړاو داسې وویل.
د منظمو کاري فرصتونو نشتوالی، د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظمې پانګوالې نشتوالی، د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی. د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي. د عوایدو غیر عادلانه ویش دی، وروسته پاتې فرهنګي چاپېریال دی، او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی.
په خوست کې د ځوانانو د همغږۍ د یو ورځني ورکشاپ یو بل تن ګډونوال سپین روان ورځی وایي چې د ځوانانو بیکاري او د سالمو بوختیاو نشتون په دې ولایت کې یو شمېر امنیتي ستونزې هم پیدا کړې دي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاري او وزګارتوب په خپل نامنای ته لار هواره کړې ده. په اطرافو کې امنیتي تهدیدونه د دې دلیل شوې دي چې ځوانان په پراخو ملي او ټولنیزو مسایلو کې لږه برخه واخلي. کلیوالي او قومي اختلافونه هم نامنه ته زمينه برابر کړي، ځکه خلک په غرونو او رغونو د قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتي ارګانونو کې هم دوی ته دا موقع نه ده برابره چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوست د ولایت مقام ویل مبارز محمد زدران وویل چې دوی د خوست د ټولو اداري واحدونو څخه 150 تنه هغه مخکښ ځوانان چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې خرو لري رابللي، د دوی نظرونه او غوښتنې واخیستې او د ولایت اداره به د دوی غوښتنې تر ممکنه حد عملي کړي.
د ولایت مقام شرطبه وپتیله چې د مرکز او ولسوالۍ څخه ټول هغه مخکښ ځوانان چې په علمي او فرهنګي برخو کې ډیر فعال دي، مخکښ رول لري، هغوی را دعوت او دلته د دوی ترمن یو مشترکه د همغږۍ غونډه جوړه کړي. دوی نن د سپورتي ورزشونو د فعالیتونو په برخه کې، د ښوونې او روزنې د بهیر د لغړېدا په برخه کې هم اساسي غوښتنې درلودې چې موږ د ځان سره یاداش کړي. انشاءالله چې په دې راتلونکي کې به د دوی ټولو غوښتنو او اساسي ستونزو ته خپل امکاناتو ته په پام سره د یو عملی پلان پر بنسټ باندې رسیدګي کوو.
د ورکشاپ په پای کې خو سرپرستوالی عبدالجبار نعیمی هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو ستونزې، غوښتنې او اندېښنې پر ځای وبللې او شمنې وکړې چې د حل په مخه به مرکزی حکومت او ټولو اړوندو حکومتي او نا دولتي ادارو سره شریکوي.
مشال ریډیو تاسو اوس درته د کرکټ پاړه معلومات درکو، خو دا محل بخنه غواړم د افغانستان او د استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده، او افغانستان لوبډلې دا محل د شپږو وکټو په زیان 113 رنونه جوړ کړي دي. مشال ریډیو تاسو اوري. او اوس بلار شو کراچۍ ته. په کراچۍ کې افغان کډوال وایي د پاکستان د نورو برخو په څیر په ښار کې هم افغان کډوال د پولیسو لخوا څورل کیږي. په دې کې ځینې کسانو د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی سره خبرې کړي دي.
د کراچۍ د سیلګرۍ او کبنیونې سیمې ابراهیم هدری ته نه یوازې ډیری خلک د سیل او مایانو اخیستو ته ورځي، بلکې دې علاقې ته یو شمېر پښتانه خوارۍ مزدورۍ لپاره هم راځي. د سمندر په ساحل پرتې دې علاقې ته د تیرو څو کلونو راهسې د علي محمد په نامه یو افغان کډوال هم هره ورځ درومي. نوموړي په یو لاس کې د چایو ترماس او په بل کې د پیالو بالټې نیولې وي او ځای په ځای ناستو سیلګرو او دکاندارانو باندې کاویز کوي. د سیمې یو شمېر دکانداران د علي محمد د کاوې ادي شوي او دوی په ټاکلي وخت د خان صاحب د کاوې انتظار باسي، خو په دې وروستیو کې علي محمد د سیمې پولیسو نیولې وو چې د 10,000 روپو په بدل کې یې بیرته خوشې کړې. هغه وایي دا روپۍ یې د 25 ورځو له مزدورۍ وروسته ګټلې وې.
10,000 روپۍ راشي سوغانیان یاس په 25 شپې کې یې لپ مات کما وګټلې سخت ډیر دي. ز سار سلمنز و کم راجک سم ما خان تریول سه بجو دا پنجور کومه ګرځم او را ګرځم دا می کار ته دا می ژوند دا می زندگی ده. شپږ می بچان دي او یو می پلار ده، یو می مور ده. دا ز کچنار او لوی سو یم دای ما تیه زنی بس دی ما دا کاروبار دا شید دی درک.
علی محمد وای وز د پولیسو لویر ډیر نه ګرځي او یوازې په خو او زړو گاکونو ته کا ورسوي. د هغه په خبره د نه ګرځېدو ل عمله یې په کار ډیر اغیز پریوته دی.
ګیری ګو سغریب خلک یار کوي زړه چې ک سل را چې موږ د پاره ډیر غټه خبره ده. و درې خرڅونه بای بن سلور خرڅول پنځه بن خرڅول و درې دوا درې داس خرڅونه ولا ز ویری گما سیار غریب سړای ما کې ونی ولا ما چې دغه پیسې ولاد زیاتې بز پروت یم د ما سره شې نسته و ز بځاتې پروت یم ځاتې کې هر څو وخت لدی سر پروت وم پروت یم
د غزنی ولایت علی محمد وای کپپلرنی کلی کې بدینه و او دومره پیسې لرلې چې هلته د سخت یخنۍ څخه ځان وژغوري نو په کراچۍ کې به یې یوش په هم نه وکړي
دلته څوک ته ترنو کار کوي څوک ته کاوه چای کار کوي څوک ته شکرګندو کار کوي دغه کارونه کوي یخنۍ ده یخنۍ له وجې غریب خلک گزاره نشي کولای او بعدان چې هغه خپل کارونه وری جوړ دي هر څه ایسته بس د پیسې له وجې مې ویره ستا جنې نور نه جنې ویرېږم نه مې کوم چرس خرڅ کړي نه مې کوم ورانی کړي ده نه هېڅ شی نه ده بس پیسې نه لرم غریبي له وجې
بل خواته پولیس چارواکي له افغان کډوالو څخه د پیسو اخیستلو څخه انکار کوي دوی وای په کراچۍ کې مېشت کډوال په جرمونو کې لاس لري او د سن اپیکس کمیټۍ کې پریکړه شوې چې دغه کډوال له خاره بهر تر کیمپونو محدود کړي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزک ډیر ورکو چې کله فاټه تل لا شو کله ده کې موږ ټول خلک ریډیو ورکو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
پدې بالکل نه تو غیر جنبدار چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کوم دا به مطلب د بل طرف فاندینګ وي درو دریمي ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدی د صدی د خبره کوي
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې د ننه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې د ننه غو له میډیا د خزایره د کار خسته دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
مشال ریډیو تاسو سره میډیا او ځوانان خبرونه د دې نوړاندې هم مونږ تاسو ته د مختلفو خبرونه خبرې کړې دي خدای یو سل بیا مونږ تاسو لپاره شروع کړې ده دا سلسله او د خبرونه تاسو د شروع او د خالی پرواز اوریدل شي احمد شاه زمي د خبرونه تاسو لپاره جوړوي او اوس ترته د کرکټ په اړه معلومات درکو د استرالیا او د افغانستان ترمنځ لوبه روانه ده استرالیا افغانستان ته 400 او اتلس رنزونو هدف ورکړی دی افغانستان دا مهال د وو لوبغاړو په زیان یو سل او یو دیرش رنزونو جوړ کړی دی او دا مهال دوه دیرشم اوور روان دی د مشال ریډیو خبرونه تاسو زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم زمنګ ریپورټونه کتلی شئ او بیا مونږ ته رائے هم راکولی شئ چې مونږ خپل خبرونه تاسو لپاره څنګه جوړ کړو اوس ترته د خبرونه په اخره کې یو ځل بیا ګل ایاز لند خبرونه وړاندې کوي
د پاکستان د سنټ انتخاباتو لپاره سبا په سلور وړو صوبایي سمبلو او قومي اسمبلی کې وټونه اچول کیږي د وټونو اچولو عمل به له سهار 8 بجو تر مازیګر 15 بجو پورې دوام لري د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په دری ورځنی سرکاري سفر سعودي عرب ته تللی دی د وزیر اعظم له دفتر نن خبر شوی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د سفر بلنه د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود ورکړي په کراچۍ ښار کې نن د ایم کیو ایم ګوند د وکیلانو د اتحادیې غړي وژل شوی د زمان ټاون پولیس افسر جاوید نن ماسکوتن مشال لډو تیول پیخه په کورنګي کې هغه مهال مخې ته راغله چې نامعلومه وسله والو د وکیل حسنین بخاری په ګاډي ډزې وکړې د پولیسان چارواکو پرون راوخته مشال لډو تیول چې د بوري په سپیرا راغ سیمه کې د شیرانی د پولیسو په مشر شاکر کاکړ وسله وال بریت تر سره شوی چې په ترس کې نوموړی ژوبل شوی خو د درې ساتونکو کې وژل شوی دی افغان چارواکو پرمویل د هلمند ولایت په شمال او سنگین ولسوالیو کې د ذوالفقار په نوم عملیات دوام لري د بشری حقوقو د اسار ادارې هیومن رائټس واچ یو رپورت خپور کړی چې پکې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې په هغه چارواکي او قماندانان دي محکمه شي چا چې د بشری حقوقو څخه سخت سرغړونه کړې او سزا ورته نه ده ورکړل شوې د امریکا او ایران لوړ پوری سفارتکارانو په دریمه ورځ د ایران لانجمن اکټیو پروگرام په اړه سورزلند کې خبري شروع کړي یو بل پوری امریکایی جنرال وای د ایران لخوا د عراق سره په دې هدف مستقیمه مرسته چې د شمالي خار تکریت څخه د اسلامي دولت وسلواله ډله په شاکل شي مثبت ګام دی، خو په دې شرط چې دې کار سره مذهبي توپیر پالنه راونه پاریږي. او په نړیوال کپ کې د استرالیا او افغانستان ترمنځ لوبه روانه ده، او افغانستان د استرالیا د سلور سوا ولس فنزلو په جواب کې تر اوسه پورې په دو دېش اورونو کې د وو لوبغاړو په زیان یو سل او یو دېش منډې جوړ کړي دي، خو د افغانستان اته لوبغاړي اوټ شوي دي او پاکستان متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړې ده.
او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شوې. تاسو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم په دې موجونو اوریدلی شئ. هم دې سره زانی ساجمل، ګل ایاس او تکنیکی همکار جانتن ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.